كذا سهارة أتبجي شوي. وراندي ببروغرام كاوري چه ده افغانستان ده انتخابات خبلو کمیسون وی در اطلون که کال ده وری ده میاشت پی او در شمه نیتا ده ولس مشره ده انتخاباتو ده ترسرکی دو پوراندی کم لوی خند نوینی. ولس مشره اشرف غنی هم ویلی دی چه ده ولس مشره انتخابات با پهید صورت و نزنده ولچی. امریکایانو ده سیشن بپرازده ده هیواد ده کانگریس پا منزمحال انتخاباتو که رای ورکری. پوره خبرونه د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. دغه د خبرونو مهم خبر دی. په بل خبر کې موري چې د افغانستان دفاع وزارت وی دوی له ټولو ممکنه لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. او همداراز اوري چې په امریکا کې د کانګرس د وکیلانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دغه هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامې او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران څخه افغانستان ته خوراکي مواد او درملو انتقال په بندیزونو کې نوی شامل. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په ایران پخوانی لری شوی بندیزونه له څو نوی بندیزونو سره یو ځای له سره ولګول. خو د ایران چابهار بندر چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده، له دې بندیزونو خوندي بلل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وی دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټول ممکنه هڅې روانې کړي تر څو د شهیدانو جسدونه تر لاس او خپل کورنۍ ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرې چهار شنبې په ورځ د فرا په نردرې ولسوالۍ کې ولویده چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د فرا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان وژل شول. د وژل شوي جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه کورنۍ ته نه دي سپارلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون ویلي 28 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. د دغه کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش با
مرکز 28 ولایتونو څخه ټول مواد مرکز ته رسیدلی. شپږ ولایتونه چې پاتې دي متاسفانه هوا خانه ده او الوته کې ورته الوتنې نشي کولای. دغه تل هم انتخاباتي مواد پاتې دي او کابل ته نه دي رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون اعلان کړی چې د لیندۍ د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندۍ د میاشتې په 10 به د کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزو د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل دی یو شمیر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت ترلاسه کولو بحث په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي و غواړي یو شمیر هغو افغانانو ته چې بچیان یې پاکستان کې د مهاجرت په مهال زیږیدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکړي. امریکایانو د سیشن په ورځ د استازیو مجلس او د سنا د جرګې لپاره د او همدارس د شپږ در شولتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. د نومبر په شپږمه نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات کاندیدانو ترمنځ د یوې تودې سیالۍ په سترګه کتل کیږي. دا کاندیدان د استازیو د مجلس د 315 څوکیو او د سنا د مجلس له 300 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. امریکایي وګړي د خپلو استازو په انتخاب سربېره شپږ در شوالیان او تر شپږو زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم ټاکي. ملګرو ملتونو هغه ادارې رد کړي چې ګوندي هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړي چې د غلطې مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې عیسوي میرمنې آسیه بیبي بریالی وکالت کړی وو. د آسیه بیبي مدافع وکیل سیف الملک ورسته له هغه په پاکستان ورسته له هغه چې پاکستان کې د موکل د خوشي کولو خلاف سخت دریځو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل هالینډ ته ولاړ. دا اعتراضونه ورسته له هغې راپورته شول چې د پاکستان سترې محکمې آسیا بیبي بېګناه وبلله. سیف الملک په حاک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو او اسلام آباد کې د اروپایي ودونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره ساتلی او وروسته یې د خوښې خلاف الوتکې کې اچولی. خو د ملګرو ملتونو ویاندې ایر کانیکو وویل په پاکستان کې ملګرو ملتونو د ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه دی اړ کړی چې د ده د خلاف خوښې خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پاوز د جوړېدو غوښتنه کړې چې د خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او حتی امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ته له رسېدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پاوز په رامنځته کولو ټینګار کوي. د سې شنبې په ورځ په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کمه کړي. نوموړي ویلي موږ باید د چین، روسیا او امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لیدلو او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم پرون د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وخت و زمان اعلام شدهش صورت نمی گیرد.
دا هم اوري چې امریکایانو د سیش میپورز د دې هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رائے ورکړي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند یوې غړي نانسی پلوسی وویل موږ به دیموکراتانو پسې نه ځو، موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه ځو، موږ دیموکراتان یو شفاف او دیموکراته کانګرس غواړو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې دي. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته، خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځ ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وري میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سی شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي انستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وای یو ټکی باید سرګند وي. دا ولسمشر انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان ترسره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبري او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوی وي او په دې برخه کې باید شک ونه وسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوی مهالویش سره سم د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کیدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سی شنبه په ماخام ازادۍ رډیو ته وویل دوی ته ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه تر لاسه کړي. خاغلی هاشمی هم دارنګ د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشر د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. خاغلی هاشمی وایي یو خو د وری تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده. تبن دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوب ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې خایي ورسره ستونزې ولري. د میزان پاتې وشتمه نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تیرېدو سمدستي وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او وسنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشر انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کیږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشر د څوکۍ د کاندیدانو په توګه مخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د موسکو د غونډې په اړه د ولسی جرګې یو غړی آریان یون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستان نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. غلی یون پرون د خبر ازادي راډیو ته وکړه، ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که د هیواد په داخل کې وي او یا هم بهر ګټه واخلي. خو د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهانو دغه ناسته رقابتي بللی او ویلي دي په دې ناسته که د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکې ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د دې کمیسون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستي وکړي.
اغلی یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسی چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
دا رقابتي غونډه ده. کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي چې هغه ناتو او ایالات متحده امریکا دي په داسې کانفرنس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرنس قطن موثریت نه لري. څه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي؟
خو لدې ټولو سره سره د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د اجرایي ریاست نظر بیل دی. دغه ریاست مرستیال وین امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یو دروازه پرانیزي. ښاغلی میسم زیاتوي چې د سولې علي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او ټینګار کوي چې تمه ده دغه غونډه ښې لاسته راوړنې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت سپرګنې منځنۍ څپه او افم سلا شاره پنځه باندې خبرونه کوي. کولای شي همدار از موږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه د نړۍ په ارزای کې چېستې واوري. اوس هم ورز خوست په خوست کې چارواکي وای په دغه ولایت کې روان مریض کال په و میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبي پیښو ځانمن شوي. دوی وای چې په دغه پیښو کې اته ډیر کسان هم وژل شوي دي. اخوا ځینې شنن کې وختنه کوي چې پیخو سره د مبارزې د چمتووالي اداره باید مخکې له مخکې د داډول پیخو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر لازم تیاری ولري. نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست دغه رپورت را لېږلی.
په خوست کې د پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریض کال په و میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګلیو له کبله 8 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبي پیښو له کبله 1920 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 20 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغه ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1990 کال کې جمله 1920 کورنۍ متضرری دي چې دغه د جملې نه 30 نفر یې موږ شهیدان دي او 250 نفر یې موږ زخمیان لرو. یو شپېته کورنۍ په کلي ډول ورنې شوي دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبي پیښو پر ضد ادارې مشر زیاته کړې چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لوري ته د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبي پیښو په باب په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالقداد زدران چې د طبي پیښو په باب په ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دا خو داسې پېښه ده چې ونه سپادو لکه یو ګلۍ شوه بوت شو دغه دي بل به زی استم جوړې دي چې څه علاوه زوی کې وخت نه تیریږي. افغانستان خو تر انقلاب تر شوی مشکل جوړې دي. هغه روشي بل ولا سولایت لوټ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجنیر حمید شوای کڅه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی خو د موسمي ګلۍ او سیلابونو او طوفانونو ګواخ پکې جديد دی. د غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤل ادارې باید د ناورینو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبینی وسیږي چې دوی زخایر ولري. د ناورینو د پاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود ولې د سیلابونو او ګلیو ډیر شدید دلته موجود دي. ناورینو نه دلته موجود دي او زموږ اکثر ناورینو نه هم دغه
دی. یادونه ورده خوست او شرکنده موسمي بارانونه، طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنېږي بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل رسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
میل آنلاین خبرونه په خپل تاسو غنه کې د سولې په ارتباط د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبري راخستې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سیشن به پرز د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډیره خوشبيني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشي د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي یو شمیر امریکایي ورسپانډو او خبرونه بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخستې ده هافینګټن پوسټ ورسپانډو لیکي چې چرته ډیموکراتان د اساسو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په اساسو جرګه کې اکثریت وو په افغانستان کې 500 امریکایي پوځیان وو او اوس اته کال وروسته 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشتې نه دي د ورسپانې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیوادې پرته لدی چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مهال ویش وټاکه هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي بلې امریکایي ورسپانې یو ایس ټوډي لیکلي دي پر هغه لارو چې خلک د امریکا د منځمهالې انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سترګو کیږي خود یونا ایالت په اگدن شارګوټی کې د امریکایي افسر نه دیر شکلن برنارد ټیلر عکس ښکاری چې په روسيو کې په افغانستان کې وشل شو له برنارد څخه و ماشمن پاتې دی د نومبر په دریمه یو افغان کمانډو چې د روسلې وو وشت برنارد تر مرګ یو نه مخکې په افغانستان کې په داسې واد کې چې د طالبانو د رژیم له ماته راوروسته د دیموکراسي ارزښتونه اسمای د ولسی جرګې د انتخاباتو شاهد و
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
آزادی رادیو تا غواگی است اوس هم ورزوی و بحرانی راپور تا امریکایانو د سیشمې پور از دغه هیواد کانګرس په منځمال انتخاباتو کې رای ورکړي په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي تمه کیږي چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج به نن چهارشنبه د کابل په وخت د سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي اجمل انت او په دې اړه تفصیل
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نشتی او تو ده د دوړو ګوندونو کاندیدان د استادو د مجلس ته 415 دیرش څوکيو او د سنا د مجلس له 300 څوکيو څخه د 15 دیرش څوکيو لپاره خپل کې سیالي کوي د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استادو په مجلس کې له جمهور غوښتونکو څخه د وس په مقایسه درويش اضافي څوکي وګټي د محل ډیموکراتان د امریکا د استادو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهور غوښتونکو بیا په دې مجلس کې د 215 دیرش څوکۍ په لرلو اکثریت دي امریکایي وګړي د خپل استادو په انتخاب سربېره شپږ دیرش والیان او تر شپږ زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي د استادو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرونو ویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهور غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي نانسی پلوسی وایي موږ به جمهور غوښتونکو پسې نه شو هسې چې دوی موږ پسې وو موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري داسې څه چې د شراکت غوښتونکو بو یو داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي خودونکو هغه هیلو ته بدرناوي کوي چې د یو والی لپاره درلودي ویل کېږي چې د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوه کاله پاتې مودام اغېز ولري ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استادو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي خاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورید ته په اشاره ویل که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي ستاسو مالیه به درې چنده او یا ښایي څلور چنده شي تاسو به خوشحاله نه یئ جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2014 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم انتخاب شو د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دواړو خونو لپاره تقریبا 216 خزي هم کاندید دي چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې به ساري ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج درای ورکول د ورستی مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگټن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9 بجو کېږي اعلان شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته وګاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام سلاش را پینځه باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ همدارس د آزادی رادیو د اوریدلو لپاره آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم سرچ کړئ او پیدا کړئ او زموږ خبرونه واورئ.
تاسو لا پیغامونو
مانا سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. نوم ګل سګی ده د خوست ولایت د ځی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه غرام چې د الګاډی او سړک ډیر خوم ده، ډیر بیکوره ده. سړک پی سړک باندې متر څه ځای نه خلل راو حکومت نه چې دا سړک متر جوړ کی دا علاقه مان خو
د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه د میزان کمې پروژې چې منظور شوې دي په هغه کې ډېر کسان لاس وی د خپل غلا لپاره، نو کم کسانو چې دا کار کړی هغه و کار ته نه پرېږدي او غلا ته راغلي دي. د زابل د چارواکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کسان ګیر کړي او له دوی سره حساب وکړي. هغه غلا ناشتي په دغه شوبو کې د پیسې ټولې هغه یو د میزان د ولسوالۍ لپاره اتلس بند منظور شوی ولو کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړی ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کول ولا چھا پر سلام ازمن گدو رئیس جمهور ڈاکٹر محمد اشرف غنی صاحب دغه وختنا د جیدا مایبین ماشن ډیر پزن سره ورکو کی وختنا د جیدا ماشن زل زل بکفل هغه هر مرته وسوار شي او دا وسن زل زل هر شي. مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ دو چې د چین لخوا د یو رادار د جوړولو په اړه باندې یو معلوماتي مطلب اوروي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټي جنگي الوتکې کشف کولای شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P-2 راپیټر او F-15 لایټنینګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې داسې سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیژل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاته کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د رادیویي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي مؤسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه، خو په چیرو دوه کلونو کې پرې نورې ازموینې وکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته زینو خلکو سیمشونه راستولې دي. له هغه ډلې جرار له پارونه لیکلي افغان حکومت باید جر تر جره د شهیدانو جسدونه له طالبانو واخلي او کورونه ته وسپاري. د دوی منظور د فرا په ولایت کې د نارداری په ولسوالۍ کې د ملي اردو د هلیکوپټر په لویدو کې د کسانو د مړکېدو په اړه ده. همدارس په همدې ارتباط یو بل کس عبدالرازق صاحبزاده له لغمان الینګار ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د هغو تورسرو په خاطر چې خپل عزیزانو په ویر ناست دي جسدونه وسپاري، نه د حکومت په خاطر. قدیر خان تکین لیکلی د روسیې غونډه په سیمه ایزه سطح مهمه ده، خو یې کاش چې افغانستان او امریکا په دې تړاو د روسیې سره یو تفاهم ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 813 اس ام اس له لارې د خپلې اس ام اسونه راواستوئ، په هر موضوع چې لیکئ خو لنډ او واضح ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړی دي. امریکا د دوشنبې له ورځې په ایران بندیزونه لګولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خبلو کمیسیون وایي له وشتو ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. تاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایان د سیشنبې پر ورځ د استازو مجلس سنا جرګې او د شپږ درشو ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رای ورکړي. ملګرو ملتونو یې هغه ادعا رد کړي چې ګوندې هغه پاکستانی مدافع وکیل یې له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې ښځې آسیا بی بی بریالی وکالت یې کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې څو د په خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او آن د امریکا متحده ایالتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ازادي رادیو نومو لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو کندستا په کندوز کې پرون یو غونډه شوه چې پکې ځوانانو او مشرانو برخه اخیستې وه. یو شمیر ځوانانو او مشرانو ویل ځوان قشر نور باید د سیاسي ګوندونو د نیرنګونو او شومو اهدافو ښکار نشي. د دوی په خبره سیاسي ګوندونو د ځوانانو څخه په کندوز ولایت کې په خاص توګه باندې غلطه استفاده کړې ده. د دوی په خبره د سیاسي جریانونو مشرانو د ملي ګټو او د ولس ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټوي، نو په کار ده چې ورسله دې ځوانان په پوره غور او دقت ګام واخلي. په دې اړه اجمل آریان له کندز یو رپورټ را لېږلې.
کندزی ځوانان وایي چې ځوان قشر باید نور د سیاسي جریانونو د شخصي ګټو او شومو اهدافو ښکار نشي. دغه مطلب د کندز ګڼ شمیر ځوانانو او قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندزی ځوانانو له لورې د ځوان قشر د انسجام او یووالي په هدف جوړه شوې وه. د دې ولایت یو تن قومي مشر اسدالله کلیوال وایي چې ځوانان باید د خپل تعلیم او تحصیل ته ډیره توجه وکړي څو نور د تنظیمي او حزبي ګوندونو د شومو اهدافو ښکار نشي.
زما او ستا ورور زوی او هغه چې ماستر او دکتور به کار کوي، آیا دا چوکۍ دوی ته میراثي دي؟ تر څو چې دوی ته میراثي، د دې رضاکار ځوانانو ټولنې غږ پولیسو نه دادا چې دا سیاسي کمیشن کاران غله دا چې زموږ په سرنوشت باندې لوبه کوي دا وپیژنې او ملت ته داسې نوښانه کوي چې هر څوک پسې وخاندي او ډانګ پسې را واخلي او داسې وغځغلی چې هرګز بیا د ملت په سر لوبه ونه کړي.
دوی دغه راز له ځوانانو غواړي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه چا ملاتړ وکړي چې د هیواد آبادۍ، پرمختګ او د افغان ولس د هوساینې لپاره د منلو وړ طرحې او پلانونه ولري. د دې ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان په دې اړه وایي
پیسپات رسیدلې د تنظیمونو په افغانستان کې د ملي ګټو په لار کې دوی کار نه کوي. دوی زیاتره خپل د شخصي ګټو لپاره، خپل د ګوند ګټو لپاره لګیا دي کار کوي چې د دې ناوړه پایلې ټولو ته معلوم ده. ځوانان باید دوی په سلاړ نشي، دوی باید ملي فکر وکړي، خپل وطن لپاره، خپل خلکو لپاره ښه برنامه ولري او کولی شي د هیواد بیا رغونې او د هیواد پرمختګ په لار کې اوچت ګامونه پورته کړي.
له دې سره سم د دغه غونډې یو تن بل ګډونوال زیرمل هاشمي وایي چې په هیواد کې مېش قومونه او خلک په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او د ورورولۍ په فضا کې سره ژوند کوي، خو ډیری وخت د تنظیمي او حزبي ګوندونو مشرانو لخوا د خپل شخصي ګټو په خاطر د ولسونو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن وهل کیږي.
دا زمونږ مشرانو دا بدبختی به مونږ راوستي. یو خوا کله بلې بل خوا کله د پنځه ورځو شخصي منافع لپاره، خو په دې نه پوهیږي چې تر څو به ته په دې هوا ګرځي یا به ته خباداري کوې په ما باندې سبا ورتلونکی دلتي نه ستا توپ پکارېږي. نستا ټوپک پکاریږي نستا ځوان پکاریږي دته ستا نیک عمل پکاری.
د دې غونډې د ګډونوالو په خبره چې ځوان قشر د دې پر ځای چې د سیاسي ګوندونو ګټو لپاره کار وکړي باید خپل تعلیم او تحصیل ته توجه وکړي او دغه راز خپله انرژي او پوهه په مثبتو فعالیتونو کې مصرف کړي او په هرې برخه کې باید په پوره غور او دقت سره خپل ګام پورته کړي څو د سیاسي جریانونو د نوي رنګونو او شومو اهدافو ښکار نه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندز به ورشو هلمند ته. په هلمند کې هم ورزشي خبریالان راپورته شوي او وایي چې ورزشي ادارې له دوی سره ښه چلند نه کوي. د دغو ځینو ورزشي خبریالانو سره زموږ همکار الیاس دایي خبرې کړې او په دغو د خبرو په استناد رپورټ هم جوړ کړی. دوی وایي چې د کرکټ بورډ او نورې ورزشي ادارې له هغې ډلې فوټبال فدراسیون د دوی ټلیفونونه نه ځوابوي او په ډېرو وختو کې معلومات نه ورکوي. الیاس دایي ته به غوږ شو.
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبریالان وایي د هیواد ټولې ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي. دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خپرونو کې د ځان باعث کیږي. د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نورو ورزشي ادارو ویندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واک کې ورکول شي.
خصوصا کرکټ بورډ کې چې زه خپل کرکټ بار کار کوم نو ځینې ستونزې وي چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکوو او یا هم د نورو ادارو له ویاندویانو څخه سره هغوی بیخي داسې چلند کوي چې هغه ښه نه وي.
ورزشي ادارې باید موږ سره مرسته وکړي. موږ دوی ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دی چې دوی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنټ افتتاح کیږي دی موږ ته کولی شي چې وسا په ګروپ کې وایي چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو تاسو کولی شي چې یو څوک خپل راورېږي او راپور جوړ کړي او هیوادوال ته خبر ورسوي. خو بدبخته نه چې ورزشي ادارې دغه کړنه زموږ سره نه کوي چې مثلا د معلومات په شریکول کې زموږ سره مرسته وکړي.
د ورزشي خبریالانو دوه نور مشتبه محمدي او سمی سیرت وایي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي ادارو په خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسؤلین د خپلو ویاندویانو په اړه تصمیم ونه نیسي ورسره به یې ګاډ کوي. دوی هم ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمېر پروژو د کیفیت په اړه د کرکټ بورډ نه پوښتنې کوي خو ځواب نشي ترلاسه کولای.
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلقاً بې کیفیته دی. نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نه په لوړ سطح د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځې کله پوښتنه ځینې کوي دا څه ډول کار روان دی هغوی سم ځواب نه وایي. دا یو اساسي مشکل دی. کله چې میدان جوړ شي نو بیا ګټه نه کوي چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا بې کیفیته دی کیفیت لرونکی دی.
د ای پی ایل په اړه باندې د دوه کسانو خبریالانو امتیاز راغلی و هغه امتیاز ورشي خبریالانو ته ور نه کړل شو. هغه امتیاز نور خبریالانو ته حتی چې حاکم نو دا حق د اولت کې د ورشي خبریالانو خو ور نه کړل شو.
که څه هم د هیواد د فوټبال فدراسیون تر څنګ مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډیره هڅه وکړه خو بیا هم بریالی نه سوم. اما د هلمند ورزشي امیر محمود نورزی دا مني چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسؤلین په خپل منځ کې په همغږي کې پاتې راغلي دي بلکې د ورزشي خبریالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبریالان وایي نه په سپورټي ټورنمنټونو خبریږي او نه هم د جوړیدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبريږي تر 9 بجو.
ازادي
او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني په دې خبرونه کې ورجو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشتي د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات شهر د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړې په خیر یا زه د هرات ولایت د شهیدای څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر شل زره متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلی موږ ته نه راغلی از موږ حالات پښتنه نه د کړي موږ دی اعلان دل د چناش ټوله دا تراتونه مو درولې دي هغه هم باد راتخه دوری هسته وړي دي کوچنیان مو ټوله شنه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پښتنه را باندې کوي نه حکومت را سره غلې پښتنه را باندې کوي نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړي دي مشران مو ورور زو دفتر ته ولار شو دفتر کې مو دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې ونه لري یا ورنه کې یو واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوونه چې موږ د زیات تلفات سره مخ کېږو خایمه مینه هم نه لرو وروره هیڅ پښتنه نه را باندې کوي هغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی نه موږ حد درا کې نه لرو چې موږ وس رئیس لرو کې نه لرو د ماجرینو نو دا غز موږ راغ دي د مشرانو ته ورچې موږ پښتنه دی وسی وروره موږ د تخت له پات سره مخ کیږو.
السلام علیکم ډیر د هرات ولایت د انجیل په لوساله کې د بادغیس ولایت او د مرغاب د لوساله سره ما ډیر خوري ورور مرغ د تیاخ ملک د تازه سره خرابې ما جرګر مرزان سوي دي ټول کارونه سره خراب دي د ماشال وري څوک نه لري ما جر دي مسلمانان دغه څه څه کومه کول شي.
السلام علیکم ز ګل جان د بادغیس ولایت د بال مرغاب د ولسوالۍ او په لال د هرات د انجیل بورس ولسوالۍ کې کډستا منطقه کې ژوند کوم. موږ ژوند د سخت حالات سره مخامخ یو د یخنۍ سره مخامخ زموږ بچان مړ دي او زموږ بچان د یخنۍ د مرګ سره وسه مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بل خوا ته ولاړ شو که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به لازو د افغانستان د انګلیزو د ایران ته نظر کورو
مولدار ته بس به خدای سره حالات سره مخامخ. السلام علیکم زم نجم خان هرات ولایت خبر کوم مشری د ماجور موږ ورنه سره په نادر د خدای شي درو کاتل نه راکړي او وږي در به در یو د بادغه سره راځي خلاغه دي ماجور یو کوشیام ته د مرسو ورور موږ دغه پیغام درو مخاب ته ورسو. السلام علیکم
نو مې ستولاد نو ماجور ته ډیر سخت ستوزي ګر راغلی چې په کاټو کې دی چې د خې به یخ خلاص پر هر جادې باندې خلکو کوچنیان مړ دي او هیڅوک هم دغه ته نه راغلی نو کوالی صاحب دی او که رئیس ماجرینو دی او که رئیس د اوادیسو دی تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه ماجرو باندې یو سر ووایي.
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر سره غږیدل يم چې همدا کډوالې لنجدو لیدل دي او وضعیت راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما بده اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته از نبود پوشاک از نبود مواد غذایی از نبود سرپنا و همچنان مشکلاتی که ما یاد کردم که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوارش دیدن وجود نداشت و الان از طریق تانکرا برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم میشه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا از راه متوجه راضی کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همباره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم، سخت این اطفال از اینا به مرگ تهدید میکنه.
بله آقای صابر، یک تعداد از زمین هموطن های ما که بر ما شکایت خود فرستادن اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده، واقعیت داره؟
دقیقاً وقتی که ما از کمپ شهیدایی دیدن کدام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مطلب باید شده. حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اینا هست که چنین وضعیت بابا رو ما جایی که انتظار روزای زمستان رو میکشن و هوا در ولایت هرات نسبتاً سرد شده، میگم اگر سردی شدت بیشتر پیدا کنه دقیقاً مشتاق از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که این کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فعلا سر راه اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید دهنفری یا بیشتر از این بوده باشند، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چه دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیدار شده کاملا تکذیب میشه. این مسئله منو فکر نگران کننده تر از این مسئله هسته شد. شما به جریان باشین، چند قبل رئیس اداره کار امور اجتماعی یک موضوع مطرح کرد که گفت بر اساس تحقیقی که این اداره همراه با یکی دو اداره این انجام داده بود که اونم یونیسف هم مطرح کردن، گفتم اطلاعاتی که ما پیدا کردیم 72 طفل از یک سال تا 11 سال به خاطر اون که فقر و گرسنگی در میان خانواده‌های بیجا شده خوانده میشه اینا به بهانه ازدواج اینا رو به فروش رساندن. این مسئله سبب شد ما سری دیگه به خانواده‌های بیجا شده در کمپ شهیدایی بزنیم که از اون آماری که خود ریاست کار امور اجتماعی برای ما ارائه کرد این آمار هنوز هم بیشتر و خیلی تکان دهنده تر بود. در هر خیمه‌ای که ما سر می‌زدیم تا موضوع رو جستجو بکنیم می‌بینیم که افراد دیگه پیدا می‌شدن که این خانه هم است، این خانه هم است، یعنی تعداد خانواده‌ها به مراتب از این آمار رو از 100 تا 200 خانواده بیشتر بود. معلوم میشه که روند فروش دخترها به بهانه آنکه ازدواج خوانده میشه در میان خانواده‌های دیگه شده در کمپ شهیدایی ولایت هرات به یک امر کاملا معمولی مبدل شده و این روند اگر جلو از این گرفته نشه و به این مشکلات از این مردم رسیدگی نشه، فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ در خود ولایت هرات به وجود خواهد آورد.
در ازادی رادیو خبریال شاپور صابر به هرات که در شهیدایی در کډوالو وضعیت را تشریح کړه. اوس به د همدې مسلې جزئیات د هرات ولایت کډوالو چارو رئیس احمد جاوید نادم را کړی چې د دغو کډوالو شمیر څومره دی او وقن د دوی ستونزه له کومه ځایه پیل شوې ده. بلې نادم صاحب،
د اول وخت تاسو سلامونه وایم، تاسو اوریدونکو سلامونه وایم. داسې دی چې د سږ کال د حمل د دې ښار لږ تر لږه 15,000 کور راغلی دی د بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو هراته د وچکالۍ له امله. اول خو اتیا کور راغی د بادغیس، موږ د همکاري د موسسو سره دې ته کومک وکړه او بیا چې کومکونه را روان شو د دې تعداد 4,000 کوره ته ورسېدل. کومک په اخیستل په خاطر دو هرات راغلي. څلور زره کور سرویس په څلور زره کورو کې 2,000 او 1,000 یو شپږ کور د مستحق تایته د مسله خو د نسې لري چې په پیسې خیلی د کور شایان غنم او شایان دی عمر دی دی عمر ورسیدل تر 15000 او 15000 مشتریه د امانگی در ریاست حوادث ولایت جامع مدنی او مسو ګرد په یو ورځ یو سلو اجیا سرویر کسان شایدهی خواهد بلاره از دخپل یک سرویر با مغبر است. اکسیون از ندون را سرسته چه موش سرویر کرد در خلق. دو از لذره کور تایید تو سده در کومک ور مستحقونه دی. او گرده با بیتیک شو دو لذره کور و سرویر شو کومکونه شو. کومکونه نقد پیسیوی در یو میاش بجزر اوغانی هر فامیل تا بیا خیمیوی او در کور شایان و چه مسیلی تا کومکی وکر. بیا خلق عریضی وکر چه موش نوی را غلی و پنځه ویشت زره کوره او پخوانی پنځه لس کوره لږ تر لږه څلوېښت زره کورو ته رسېږي. د دوی کومکونه هم را روانه دي، سروې را روانه دي د پنځه ویشت زره کورو. همدا اوس یو منطقې سروې ختمه شوه. امکانات ډېر لږ دي په هرات کې، مستې ډېر کومکونه نه کوي او موږ د دولت لخوا کوم شی ترلاسه نه دي کړی چې د خلکو ته کومک شي. یو نوکې غنم و د وچکالۍ له امله چې هرات ته راغلی و، هرات ته ماشاءالله نولس زره ولسوالۍ ګانې لري، خلک بې ځای شوی دی، خلک در بدر شوی دی، د وچکالۍ له امله هرات ته راغلی دي. د هغوی جسمې دې ته هم مبارکړه د په مشورو سره، موږ سره امار شته، موږ سره اسنادونه شته، د دوی بایومتریک شوی اسنادونه را سره شته چې دوی بایومتریک شوی دي. مګر تعداد یې ډېر دی، سروې را روانه دی، تر اوسه ختمه شوی نه دی. موږ ډېره زیار باسو چې د سروې ختم شي او حکومتونه ورپسې را روان.
بلې، تاسو چې مخکې ویلی چې 2000 کورنۍ تایید شوي دي چې دوی د مرستې مستحق دي او دوی ته میاشتنه 6000 افغانۍ ورکول کېږي،
د دې کومک هم شوی دی. کومک هم شوی دی.
بلې،
دا 2000 کوره کومک شوی دی.
ښه، دقیقا کومې مرستې ورسره شوي دي د دوی سره پرته له پیسو نه؟ خوراکي
مواد دي، اضطراري خیمګانې دي، د کور شایان دي، لکه پیکنیک، لکه کمپال، لکه سرپال شایان دي، نقد پیسې دي. شپږ زره هر کور ته ورکول کېږي د ماسکې لخوا، او غنم به ورته کېږي د دبلیوسي لخوا. د غنم نه و نقد پیسې، د غنم پر برابره دوی ته ورکول کېږي د ماسکې د دبلیوسي لخوا. دا کومکونه را روان دي او بایومتریک هم را روان.
بله، ځینې داسې ادعاوې هم کېږي چې یو شمېر کورنۍ، مثال چې مخکې یوه کورنۍ به اوس په تعداد ډېر دی، هغوی ځانونه د څو کورنیو په نوم په لیست کې ورکړي دي. آیا دغسې یو تفکیک سوی دی په دې لیست کې؟
دا واقعیت دی. خلک د فقر او بیچارګۍ په وجه یو کور ځان څخه څلور پنځه کورې جوړ کړی دی. زوی یو خواته کړی دی، یو کور وایي لورې ځای کړی دی کور وایي ورته، او میړه یو خواته شوی دی ځان کور بولي. په دې خاطر مشکلات رامنځته کېږي. دوی کوم اسناد نه لري، تذکرې ځان سره نه لري چې موږ ته وښیي چې زما نوم دغه دی، منبع ته تذکرې دغه دی، اصلي ځای سکونه دغه دا اسنادونه دوی متاسفانه نه لري. یو سړی څو مسجد ته خپل بدل.
بلې، نو تاسو دا څنګه تفکیک کوئ سره چې دا واقعا دغه کسان چې مستحق ګڼل شوي دا ټول دی وی کورنۍ؟
موږ په همدې خاطر چې یو سړی لس سره حکومت نه شي او یو سړی بالکل حکومت نه شي، په همدې خاطر دا بایومتریک مثلا مخته کړی او تر اوسه 2000 کوره بایومتریک شوی دي. دغه بایومتریک شوی خلکو کارتونه ورته ورکول کېږي چې دا خلک بېرته خپل ځانونه دې خواخوا به نه کړي، هر مسجد ته نن بدل به نه کړي. معرفي کېږي په کال مسجد چې دي محمود کېږي، په هغه بل چې دي عبدالرشید کېږي. نومونه بدلوي او موږ ته هم خنده مشکلات رامنځته کوي خپله. په دې خاطر تر اوسه لږتر لږه زر کوره دغه کسان چې نوم یې بدل دي موږ پیدا کړی نه دي. دا ټلیفون یې هم تان دی، ګرده شیان یې تان دی. په دې خاطر موږ د دافی پی سره په خبرو سره او د ولایت مقام د ولایت پر خبرو موږ ته بایومتریک کارونه سر کړي دي او تر اوسه 2000 کوره سرویس شوي دي، بایومتریک شوي دي او دا را روان دي چې انشاءالله تعالی دا د افغانستان او د څو واره کومه کښتل مخه ونیسي.
بله، تاسو د خپل مرستو بیا د نظارت په څه ډول کوي؟
موږ د مؤسسو سره یو ځای نظارت کوو، نماینده د جامع مدنیه بر سره دی، نماینده د ولایت بر سره دی، نماینده د ریاست حوادث بر سره دی، نماینده د خپل ریاست باجرین بر سره دی او مؤسسو بر سره دی. تر د دوی تر مشرانو لاندې دا کله چې بایومیټریکس سره خپل راضي او خپل د نوم او خپل په نوم په برابر باندې خپل کومکونه راني.
بله نادم صاحب، نو تاسو د دې خبرو پر اساس باندې لا هم زرګونه کسان نور پاتې دي چې یا تر اوسه پرې دغوی په اړه کې اسناد نه دي بشپړ شوي، او تاسو معلومه ده چې د یخو د ژمي سړه هوا را روانه ده یا پیل شوې ده، او د دوی تر ډیره شکایت ده چې هلته ماشومان دي، هلته ناروغان دي، هلته زړه او ځوانان ټول د یو رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه سروې تر بشپړې دوه پورې چې تاسو مستحق او نامستحق سره پیژنئ، د دوی سره څه مرسته کیږي نه کیږي؟ دوی د دوی وضعیت یا د ژوند وضعیت ډېر ناسم وضعیت کې
داسې دی. حالت خو د عزت حالت خو بد حالت دی متاسفانه. ځینې استفاده جوی خلک د دوی پر منځ مشکل چې خیمې ورته ورکوو او کومکونه ورکوو بیرته په بازار کې خرڅېږي. موږ په څو واره لیدلې چې دا خلک چې کومکونه نیسي په بازار یې خرڅوي. دا راته معلومېږي چې دا خلک مستحقات نه وي او دا زورمندان دی، او دا د ارباب په نامه، د مشر په نامه او د دغه په نامه، د نماینده په نامه کومکونه ځانته نیسي او خلکو ته نه ورکي. او دې دا بایومیټریک کار چې شروع شوی دی انشاءالله د ټولو فاسدینو لاس نیسي او خپل هغه سړی چې مستحق وي هغه ته کومک ورکول کېږي د ګردو د نظاره تر لاندې.
بله، یو بل پښتنه دلته دا یاد سوي ده چې وای ځینې کورنۍ دي په دې نامه چې دوی ډېر بې وزله دي او نسی کولای چې د خپل ټولو ماشومانو د خوړو تر او دوزي، نو کوچني انجونې یا کوچني ماشومان د واده په نوم په حقیقت کې پر بل کورنۍ باندې خرڅوي، هغه ورکوي؟ ایا دا څه حقیقت لري؟
نه، دا رښتیا نه دی. دا خبر موږ هم غوښتل چې په دې خپل موږ غوښتل دا د شایګای خواته د دا کورنۍ چې دا کړې دي، ما خپل ور سره مصاحبې وکړې. دوی راته ویل چې موږ د اناناتو پر برابر په خوایې دا د انجنیري حالت موږ لفظ ورکړی دی هغه کورنۍ ته. اوس د دغه پر برابر موږ د سویانه ورته وای او د چش په نامه موږ د خپل پیسې غوښتل کړی دی او خپل لور هغوی موږ ورکړی دی. دا یو رسم دی، یو عنات دی ترمنځ چې دا خپله راته وویل. او واقعي چې واقعیان دا د فقر او بېوزلۍ په وجه خپل هلکان به خرڅې کې تر اوسه ثبتوی نه دی، او موږ دې په خاطر ډېر کوششونه کړی دي او کوشش را روان دي چې کوم مشکل رامنځته نشي او دا حالت مثلا به رامنځته نشي د دې موږ مخ نیسي.
بله، مننه کوم ندن سبا او په ورستي برخه کې ک په لاندو خپل یو عمومي پیغام هم دغه اوریدونکو ته وایس چې دوی د اوس د یخ هوا څخه یا د کوچنیانو د مړکی دوه څخه یا د دې څانو څخه اندیشنه لري، د لوږې څخه او د بې سرپناهۍ څخه. دوی ته ستاسو عمومي پیغام څه دی؟
زما پیغام دا غو وطنانو مې دار دی چې دا د صبر څخه کار واخلي. زما دروازه ورته خلاصه دی، هر کله چې راشي دوی زما دفتر لیدلی دی. دا چې دوی داسې چې هلته څوک نه نیسي او مخ نیسي دروازه ته څوک نه پرېږدي، دا بالکل دروازه دی، دروازه بالکل خلاصه دی. ورته هغوی به راشي خپل مشکل راته ووایي. زه ډېره کوشش کوم د دوی مشکل به انشاءالله ژر تر ژره حل، مګر مشکلات داسې دي چې دا خلک دا څلور دا تاسو غواړم تلويش دره کور چې راغلي دي په دغه انټرنټ چې موږ لرو او مصرف لرو، استاف کم دی، پرسنل کم دی، په یو ورځ په یو هفته په یو میاشت نه سرګي کیږي. په دې خاطر سرویر روان دي، کوم خونه ورپسې روان دي. موږ یوازې هرات کې نه بلکې په بادغیس په مرکز د قلعه هم شل زره کور سروې کړی دي، کومکونه روان دي هلته هم دلته هم او په غور هم روان دي. ډېر د جامع جهاني او بشري مرستو مخ دې خواته کړی دی او دې شروغار ته چې دا خلک باید حتما کومک شي. موږ د هرې توانایي څخه کار اخلو چې د خلکو مشکل انشاءالله به حل.
د هرات ولایت د کډوالو چارو مشر احمد جاوید نادم، ډېره مننه چې د هرات ولایت دغو کډوالو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نن ورځې خبرونه وخت هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو نورې ستونزې او شکایتونه تیرو، تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 99 40 50 40 0 98 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio